افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. و په ورچې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
Unfortunately there's a long history
له بعده مرخه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوږده سابقه سته.
د غزنی والی هغه راپورونه ته په اشاره چې وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار تر څنډو پورې رسیدلي دي. غزنی ښار اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
نشاتنه نوتلی سي په هر ځای کې امنیتي قواوسته کمربند ښار جوړ دی.
نن د جولای 18 د وګړو نړیواله ورځ د افغانستان د احصایې ملي اداره د نفوس د زیاتوالي خبر ورکوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري.
موږ پلانینګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي او عموما غم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ضایعه وبلله.
د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایعه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه دی مهروي. کولمړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د نلیکې په باب خبرې وکړي. د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د 0 په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنګټن د روان ملاتړ یوه برخه بلل کېږي. خلیلزاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د خبر پاڼې له مخې خلیلزاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستان نه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملی ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت دی چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي وی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډېر ګټور ناولونه لیکلي دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی پرونې د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یوه لویه ضایعه وبلله.
ښاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د ښاغلي احمدي 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه نورې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل سره د نارت استریم 2 په نوم د ګازو د نن لیک په باب خبرې وکړي. په پام کې ده دواړه مشران را روانه پنشن بی یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپینه مڼۍ وایي جین ساکی په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نورث سټریم 2 نن لیک موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل سوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د لیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دي چې د واشنگټن د اروپایي شریکانو دا پروژه په ګټه نه ده. دغه نه لیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې هم تیریږي د روسي طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د وو نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحدو ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ اتیا ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې 43 کسان لا هم د تریتم شوو په لیست کې شامل وو. د دغې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه دوې اونۍ وړاندې له مخکني خبرداري پرته ونړېده چې تر اوسه علت نه دی معلوم. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات څو ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. ټاکل شوی د اروپا د ملتونو جام د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه نن شپه د ایټالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 11:30 د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کدا او ځین نور راپو خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویپنه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو او وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال ښوول کېږي چې په افغانستان کې له مې میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. نور په دې راپورټ کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately there's a long history of retaliatory
له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګدا سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوي چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولې. دوی هلته ملکی کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتای او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډلایزو لمانا کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس پلاس کیږي نړیواله ټولنه ډیر متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاتونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندیشنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاڅونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېل وبلل سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیستې ده. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا واکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال له ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلوال طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه یې د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف لارې پر بېوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړي د تاکتیکي پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بند کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل شایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی د وسلوالو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلوالو پر ادغام غور وسي.
د غرز غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ویرشته چې وسلوال طالبان بیا د ښار ته ننوځي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ښار امنیتي کمربندونه مات شوي او طالبان د ښار څنډو پورې رسېدلي، خو د غزنی چارواکي بیا وایي نه هم د ښار کمربندي پوستو سقوط کړی او نه هم طالبان ښار ته نږدې شوي دي. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلی دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبې ورځ لغن می وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې لامل تړل سوی دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوی او نه هم طالبان ښار ته نږدې سوی دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کندکونه او قطعې موجود دي.
وروره نشاط نه نوتلی دی، نشاط نه نوتلی سی په هر ځای کې امنیتي قواوی شته، کمربند ښار جوړ دی. په یو ځای مې چې تکان کې د خو دونه سخت خبره نه ده امنیتي قواوی ځان ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوکو او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییز اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده، که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ و خار سره واړه او د خار کمربندی پوسټي هم څوک سوی اوس په لنجنګ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. مرکزی دولت توجه نه کیږي، غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کې او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې څوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اته بجې او شپاړس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
میل آنلاین خبرونې په وروستۍ ګڼه کې له یو شمېر هغو افغان سرتیرو سره خبرې کړي چې څه موده وړاندې یې خپل ټپي ملګري تاجکستان ته لېږدولي وو. د خبرونې په لیکنه دا سرتیري وروسته تر دې تېښتې ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پرې طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناټو ځواکونو له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا وه چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، خو د مطلب لیکوال وایي دوها کې بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ شوې او اوس طالبان له پوځي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوښتي سرتیري بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې یوې اډې کې اوسیږي او دندې ته د بیرته ورتګ شېبې شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله یې چې قمندانانو میدان پرېښود دوی هم دې کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونې بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایډن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکي قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوي هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونې په لیکنه اوس به دغه تخنیکي متخصصان له لرې واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چارې افغان متخصصانو ته ورخیي چې دا یوه ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلي د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغو قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه که دوی نوي او خراب هلیکپټرې جوړې نه کړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغان هوایي ځواک دا وړتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوې چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختېدای شي.
نن د جولای ولسم د وګړو نړیواله ورځ ده. که څه هم د افغانستان د وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د افغانستان د احصایې ملي اداره اټکل کوي چې د دې هیواد د وګړو شمیر به اوس 3.6 میلیونه تنه وي. بل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نفوس د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. د جولای ولسم د وګړو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې ډیری وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې رپورټ کې
د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند دا مور له خپلو اتو اولادونو سره د کابل ښار په یوه څنډه کې په اوکراین کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوځ په لیکو کې د جګړې پر مهال ووژل شو. صدیقه وایي وکالۍ د زوی د مرګ کېږي، خو مړی یې نه دی لیدلی.
کار می کوه، خو د زوی غم ناروغه کړم، ولکه افغانۍ قرضدار یم. دا ټولې پیسې مې د زوی مړي پسې ورکې کړې دي. چا به راته یوه ټوټه غوښه په یوه خلطه کې واچوله او ویل به یې چې دا د زوی د بدن غوښه ده. زما زوی 2 کاله په اردو کې و، اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بېلابېلو ناروغیو کړېږي، خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نه نیول او په پرله پسې ډول د ماشومانو زیږون په ډېر شمېر کورنیو کې بل جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بېدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سید زی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د عرضه خدماتو سره بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي دیرشو کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شویو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 14 لمریز کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمېر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
له 1990 کال را په دې خوا د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده ښیي، او وړاندوینه هم همدا ده چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات شي.
خو یو شمېر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهمه رول لوبوي، او د اقتصادي نگاهنه دې باندې دوه نظر دي. که چیرې نفوس وړتیا ولري، هنر ولري، او د کار زمینه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. که موږ چین او هندوستان ته وګورو، همغه نفوس دی چې کار کوي، تولید لوړیږي او په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کوي. که چیرې امکانات برابر نه وي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا اقتصاد باندې فشار جوړوي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ په نجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه یې له 16 کلونو کم دي واده کیږي، چې دا خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ودان دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه مهیروي تان د څنګه او حقیقت څه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نور ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی و. خود احمدی چې 40 کلنو پرون په کابل کې د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. صالح محمد صالح په دې رپورت کې د ښاغلي احمدی فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1953 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یوه اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلي او ویلي دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل:
په خوره خوشینه سره مو خبر تر لاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکو او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال هنري لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک کې لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویا ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درکی انگازی خوری کری کاخ 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 بیرته ی وزری ولرزیده په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه. د تیرې پرخې پورته شو. لاندې یې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ 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 ولاړو خلکو سترګې ور واړولې. یوه تیږې ته لاس کړ. کارغه والوت خو بېرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نه خته. وروسته یې وطن منډه کړه. ځای په ځای ودرېد. په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل. ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیکو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې. پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد ځای په ځای ودرېد. بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد. لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیږو ولګېدل د څو شنو مچانو بونګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو. مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژېړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل. بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا
ده پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی فعالیتونو ته انکتنه. و نصیر احمد احمدی پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره یو لویه ضایع وبلله. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د تاندې څانګې او حقیقت څه د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به د قطر تر څنګ دغه راز پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې کړی ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی و. خود د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډیر ګټور ناولونه لیکلي دي. ښاغلی احمدی پرون په کابل کې ساه ورکړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوم په نوم د ګازو د نل لیکې په باب خبرې وکړي. په پام کې د دواړه مشران د را روانې پنجشنبې په ورځ سره وګوري. د ولسو نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحدو ایالتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږاتیا ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې درې څلوېښت کسان لا هم د تریتم شو په لست کې حسابو. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړه. او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. دغه راز ټاکل شوی چې د اروپا د ملتونو جام د فوټبال فایلوبه نن شپه د ایټالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دا لوبه د کابل په وخت یولس نیمې بجې د لندن په ویمبلی استډیوم کې پیلېږي. کوم غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل خبرونې دا برخه مو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې د حقیقت څه د اونیز خبرونه واوري پام وکړئ تاندې څانګې ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. د کورونا او قرنطین له وجې یو ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوې او محصلان مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لومړني قرنطین په پرتله په اوسني قرنطین کې انلاین درسونه څنګه روان دي، په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي.
مزه په دې نه کې چې تیر ځله موږ په همدې ور سره بحثو چې پی ډی ایف کتابونه خواري او څوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین زکړو دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم.
ما سل استاد مباستم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده موثر کنن.
دا کورونا د درېمې څپې لپاره تک سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې او محصلان اړ شوي چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې پر تک سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډېره محصلان له درسونو لري پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیستمونه نه ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا پر تک سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د انلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یې یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استادې کتابونه او پی ډی ایف نوټونه ورلیږي خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ور زیات مثلا یو کتاب راولېږي دا زده کوي هغه سې مزه په دې نه کوي سې تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو سي پی ډي ایف کتابونه خواري یو څوک لري مال زه خپله موبایل کې یو زر پی ډي ایف کتابونه لرم خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري وو چیرې آنلاین سې نه څوک تشریح ورکي او نه سر په اخلاص کې او بل کورنۍ دندم دوی ورکی د آنلاین درسونو له وجې خو مونږ سیم کې یو 50 نفر 50 کلاس 12 15 پورې داسې هلکان یا نجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري ځکه نور د لرې ولایتو دي هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي انتن کار نه کوي دوی په میاشتو میاشتو اپلاینې وي حتی مونږ ورسره اړیکه نه لرو دی حال احوال هغه خلق سیدی هغوی بیا تیر سمسټرو کې هم دوی څه مشکل مو ځکه چا سې آنلاین درسونه ویلي هغوی ته بیا د آنلاین درسونه مرې ورکول کېدې او دوی ته نه وي.
د پکتیا پوهنتون محصل عصمت الله ځلان ستانکزی وایي د کارانتین په مهال باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي ځکه نوموړی وایي چې د تیر کارانتین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان دی هڅوي چې محصلینو ته چپترونه برابر کړي سلایډونه ورته برابر کړي ویډیوګانې ورته برابر کړي. موږ د تیر کارانتین نه دا تجربه لرو چې موږ هغه درسونه چې ضایع شوي ول یا موږ نه سو کولی چې هغه کلاسونه واخلو هغه موږ د بیرته کور نه شول بس څنګه ورغلو یا مې امتحان ورکړی یا که کور هم شول هغه استادانو چې لږ ډېره د مسؤلیت احساس یې کاوه ډېر په بیړه په چټکو ګړندۍ توګه بس له سره واړول او موږ داسې سالمه ګټه داسې خاصه ګټه نه ده ترې اخیستې که دغه چې استادان هلته په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي ویډیوګانې ورته برابرې کړي دغسې څو ټکي په نظر کې ونیسي نو ښایي هغه وخت چې موږ طلب شوی د ځای شوی هغه به بیرته کور شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د کارانتین په مهال خپل درسي بهیر روان وساتي خو هغه پوهنتونونه چې دا کاری نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابېږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی بخصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړو زده کړو په ځانګړي توګه دولتي بنسټونو د ایچ ال ایم اس له سیستم څخه چې د لوړو زده کړو وزارت جوړ کړی کار ترې اخلي او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځانته ال ایم اس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د کارانتین په مهال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابېږي او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیریدو سره ی محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د کارانتین په مهال آنلاین درسونه نه دي ورکړي او د ایچ ال ایم اس سیستم په سیري سټانډرډ تحصیلي خدمات نه درلودل هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولای شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي. د آنلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بې ارزښته ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له آنلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکې کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین راسره شریکېږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ د ټول په ال ایم اس کې چول کیږي او موږ یې له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو
دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دی دا تر اکثریت حضوري درسونو نه زه ډیر ښه بولم او هیله ده چې په راتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي، ځکه که سیسټمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیسټمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي، له دې نه خلک فارغیږي، سندونه ورته ورکول کیږي، یعنی په دې معنا سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانی جوړې کړو چې نه کیږي نو بیا بانی ډېرې زیاتې دي، اما عملا په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه، ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي، ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي، نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنتین موده د زمري ریاست میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله مند دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي، او حضوري درسو لپاره هم دا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي همدا یې طریقه ده، که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او د مونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو، نیم کال د مونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا عادت تر اوسه شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتله د کرونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجارب خوب داریم،
تر نن ورځې مو ښې تجربې لرو، په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیسټم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه همدا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیسټم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو به سیسټم بلد هستن و میدانن که چگونه سیسټم استفاده موثر کنن.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت اوسمهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري، خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ عملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت سر خپرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خراغ لاس ازادي راډیو ته
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل ایوادونو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تحصیل لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تحصیل لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو. نتیجه هم د دلی دلی ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، موږ نشو کولای چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړوي. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه پیسې او یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اته ویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اته ویشت ولایتونو کې رغنیزي چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته. او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتیش ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کوم ولایت کې کنس ولسوالۍ یې په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سولوی جنگ نی وی اتمنکار کو تو ورسوره کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله.
صحیح. مون صاحب، هغه سیمو کې چې جګړه په دغتی رو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملاً وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي؟
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي. زمنګ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی؟ زمنګ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عمل زمنګ دفتر کې د بام نه په خلکو ډزې کولې. دغه څه چارې شته دي، ولې موږ دقیق ارقام پر ټولول کې استو؟ لا تر اوسه دغه ارقام نه دي ټول کړي. او هغه مل دا دی چې دغه صحیح تبادله کیږي، زر دی او بل لاس تولیږي، نو موږ نشو کولای چې هغه ځینې دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک کړو.
اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تېچوي پروژې لرو، چې هغه کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې د تکنیک شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولسته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولسته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولسته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي، ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 120 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، عملاً له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 120 ولسوالۍ ایران غاړلې، اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولې ارقام شته چې څومره؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت پر نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندان د تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي. او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولی شي، دغه ارقام دقیق شاید مانی تاسو سره شریکو. خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا د دې چې د تاسیساتو نه کی جګړه خو تاسو ګوري چې نه ګوري یا هغه سره د تحقیق نشته چې کوم بلډینګ روان کوم کوم روان نه کوم کوم تاسیساتو ساتم کوم تاسیساتو روان کوم عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانه رامنځته کیږي او کله منفی تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراد نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د هلته خروجې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسي دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک پیدا شي؟
مونږ به په دې باره کښې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه اړخ باندې برخورد کړو. ولې معلومه خبره دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویراني ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسېږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې لیدلي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زمونږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زمونږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بېله شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمدلله په دې برخه کښې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کښې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نه شته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځوو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی په هغه پروژې چې په ناامنو سیمو کې دي، بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟
بالکل،
همداسې بېله شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدلې؟
هغې خو کار روان دی، جریان کښې دی. هغې کښې زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنی شوی چې دی په دغه خاطر و چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کښې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته را شي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې شلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی، چې دې کښې مونږ باقي جاني نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې دي. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې. هغه $50 میلیونه پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه به هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کښې دی. هغه به هم شروع شي او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلې انشاءالله هغه کار شروع
کړو. موی صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامنو سیمو کښې زمونږ یو هغه مشکل به همدا یې چې هلته پروژه به تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په دوام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کښې نه امني ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو واضح ده چې هلته به کیفیت کم را ځي. د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او او بكيفته یو خدمات موږ باندې ته خبردار چې ماتري کو ترڅو چې هغه سیمه ته دته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکرار نه او مکررن دغه پروژې نه باز دي
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړئ یو برخه په توګه باندې تاسو مسول واست که ما ورسته پښتنه باندې را ورغړم چې په اخره پایله یې سوه
د ویلې د سرخان برنامه خو ل الهام خروانه ده یوازې په ماغه ساحو کې جنگ غتم یو تکنه شوی ده درېدلې ده نور مشکل پکې نشته ده تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه ده پیدا کړی موږ هغه برنامه په دوه برخو ویشلې و چې هغه ساحې چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو څو درې ولسوالې وې هغه کې شروع کړې ولا د مخه او هغه تقریبا د څه پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي او دا بل دوم ورخه چې هغه غیر کوشش دي چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه ولرلې هغه چې وو شروع کړي دي هغه کې تقریبا نو نظر او شپږ سو شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2000 شپږ سو فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي نو ان شاء الله چې هغه روانه ده هغه کې دومره جدي مشکل نشته د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي روانه ده هغه کې جدي مشکل موږ ده پیدا کړی
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه
تاسو نه مننه نه مننه